لاس پجیش و احمد شبریم سلامونه. دا سجیر رو دری سات خبرو نمراندی کوم. دا طالبانو دا ترانسپورت او هوایی چلن وزارتوی پتی رو دریو میاشتو که لوزو رو زیاد کردوال ترخپلو سیمو لشتول شویدی. دا وزارت پرون پرپلا اکسپانه لیکلی چی دا دوی دا ترانسپورت کمیتی لخوا پتی رو دریو میاشتو که یوزرو دریس و پینزه اتیا کورانه چی وزر یوزرو وش پیتا کسان کشی خپلو اصلی مینو تا استول شویدی. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وی، په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي، ویلي دي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبان ولا هم جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د راډیو افغانستان د ترکمني خپرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغل صحبت د چهارشنبه پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالی کې صبر کړ چې د جنازې مراسم پرون تر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 لمریز کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ، او د وطنداران جریدې مسول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوند تر روسي او ترکمني ژبه لیکنې کولې. د سپین مڼې یو چارواکی وایي چې پاکستان د لرې واټن بلسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاحکار جان فاینر د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مڼې دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنګټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنګټن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سهشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به انشاءالله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تېره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو ورونو لړۍ وګټي، او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د روانې پنجشنبې په ورځ او دویمه د مرغومي یا جری پر 14 وي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړه شول. دا په روسیو کلونو کې یوه ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تېره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 50 زیات کسان مړه شول او تر 60 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوي ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې ډېر غټ معامله ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید سوي دي چې دغسې پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشئی موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي، یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یوه ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتګ په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو په راتلونکي کې د دغه غمجنو پیښو نه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په ورستیو کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکارۍ په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنونکي وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی، شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، فرشته صحاکه ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی. د بحث نه بوړاندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث ته د قدرمن میلمانی هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم. اوس په مو کې راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدې میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ذکر مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل
شي، زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا دا هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. د نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زمونږ د واتساپ شمیره ده 0420230111 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215001. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215001. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدر قدرمنو میلمنو ته په خبرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده او همدارس د خزو د چارو فال غلې ولی را سره میلمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر خرغلی فروزان داوودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصله یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونکه هله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځي محصله وکاله زحمت باسي او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځي ته غواړي چې مخکې لاړ شي نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه بلکوسو چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه همدارنګه د اقتصاد لخوا نه د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینې سره یو څه بلد شول. تاسو روښنايي پې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی د دغه آزموینې وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطنوالو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیر تر اگرزو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو خبرونه ته خرغلی. میرمن ولی دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورس په ورس د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي ورپسې زیاتیږي. دغه طالبان په دغه برخه کې ولی داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هر څه بند کړل. د دوی هغه غوښتنه صد اصلا دغه بندیزونو څخه لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو. خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیښ لپاره کوي چې دغه لاسته راوړنه د لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده دغه سي قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم خلور شبکی ممنوع کی مکتب بیا در امر سانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د شوزو د پاره دا کار غیر عادلانه دی، یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار سي او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک هوسایي راشي، ملک بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټول په یو پلان نکړل صادر، داسې وخت هم په وخت هم دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساس ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار، مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کار نه کوي. دا داس نه دي چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخې کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې یو عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسني شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ارشد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه مونږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو. زه فکر نه کوم چې دا مونږ په راتلونکو درې یا پنځه کلو کې مونږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې که مونږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او وزټ اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیټ اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکټرانې چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولی وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې له خوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بلې له خوا نه دغه اگزیټ اگزام بند شوی ده. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نه شي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نه شي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټرانو موږ ستاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی اگزیکټ ایگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډېر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولې دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډېره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ور د مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسې مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی د دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر 100,000 مندو باندې 640 مندي د کوچنیو پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا 640 به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یان واخیان یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت کې ولنه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی، تاسو هم ښه راغلئ. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیکټ اگزام یا هغه آخرنۍ ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکړي وی چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی، دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده، یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتون یا نور تیبی پانتونونه بند ول، فقط انستیتوتونه فعالو. اما نن راز اگه خوندی چه انستیتوتو که دوی ذکر اوکری هغوی هم اجازه ده پرمختگ یا اتا اجازه ده امتحان نلری، نو دا دیره یا خوشنون که خبره ده. او البته از ما خواند شرعی او ده کلتوری فرهنگی افغانستان ده فرهنگ نظر هم کفته و گروه دسته دلیل نلرو چه اغال عمل دیشی چه از منگ خوانده بایدونه شکر لی خپل زدکره او اغام دی کسیهی برخه که خپل زدکره مختبوزی نو پا ما غصف بنده ترنگه چه منگ بخواه همویلی بده برخه که باید اسلامی امارات به تجدید نظر وکی او دا چه خوانده تا پا هر شکل چی هر حقا نظر چی دوی داری پا غیر تجدید نظر وکی او خوانده تا اجازه دا ادامه دا ذکر و ورک رشی نه یوازه پا دی برخو که طول برخو که ذکر تاس فکرو که دقا دری کالا چه افغانستان دا تعلیم نشاط پاته ده چون افغانی طولنه دا مشکلات سره دا چون خلا و سره مخشوه چه دا مونگا شاید دیر کلون جبران نشکره نو دا چه بید سیهی ذکر هم دا دی تر سنگ زفشی نو دا واقعا یو دیر ملوی مشکل ده افغان خالکو دفاره
ډیر زیاته مننه میرمن داوزه د خبرونه په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړی دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیر زیات احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه سی پریکړه د ملت سره په مېش په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېز اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس دپاره چې ښځینه په دغه سې سختو شرایطو کې په دغه سې سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل دپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی ته تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي، هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا د هغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ټرانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاسېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یو انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم ځای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات وو، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
که چیرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره واوسي، او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره واوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډیره منفي فاجعې ته چې موږ خوشینه یاستو ورته ډیر، او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي، تر څو دغه افغان میرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابل سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي، تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان میرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډېری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې، او ډیر شدید ضرورت و. اوس مهال چې بندیز لګېدلې ده، دغه اړتیا وسو چند شوې دي، نو که چیرې دې ته تجدید نظر وشي، موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو، موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچیرې راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبته، یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبته اغیزه ولري په دغه اوسني تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ میر راښکته به کړو، ځکه په ډیرو پخواو راسته څخه ډیر خارجي موسساتو او همدارنګه ډیری بهرنیو ډاکترانو د افغان ډاکترانو سره کومکونه کړي دي او موسساتو نهادونه کومکونه کړي دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه اله شپږمه کټګوري پورې د مورو د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي، نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي او ډېرې منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وښلو به تام تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، له کوم ځای مړی کني ولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به زستا ته مشنه اوریدونکو. عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته خیر اغلی، د خبرونه موضوع مو اخیستې ده، تمن موریدلې بم وي څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر را ته وایي، او دا را ته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحي ستونزې زیاتې دي، خصوصا د ښځو په برخه کې.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. سلام مننه تمام خورجانې، ستونزې خو خامخا تنه ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې. مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کسته، نو ښځینه ډاکټران چې دي کمې دي خورجانې. خو زما د خپلو خونو څخه په درنښت یوه غوښتنه ده، زه هم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خونو باندې لګولي دي دا لوی مسولیت چې د ازمیر خوندې د خورجان زه په دغه سره درته وایم. ګوره مخکې حکومت پر ښوونځي باندې بندیز ولګوي، خوندو ته یې وویل چې مثال تاسې ایجاب مراعت کوي، دوی ایجاب نه مراعتوي، اخر راله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړله. د هغه وروسته دا د وستبي دغه هم خورجانې تړلي دي. نو زموږ د خوندو سره دا غوښتنه ده چې دا حکومت تاسې دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوندو ولګوي. اصلي لامل دا د خورجانې ګوره دوی پر نړیوال باندې غږ کوي، زه هم پر نړیوال غږ مه کوي، راشه خپل په افغانستان کې خپل دولت وژاړي، ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وژاړو. خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازې پورې او خورجانې زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندي چې مثال
په مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوې د تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا او ټول حل ته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده، نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داودزی تاسو د دغه اوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ورور نظر وخست ګورې کوم نه اواز دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په قرارات باندې اسلام تکرار کړی بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې خو وخت په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې مونږ وګورو وایي چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتی، اما په انستیتوتو کې تر آخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراعت شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږه که خور یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یو ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږه ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اتا د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی، سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده سبا د هماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو داسې توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هېڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي، همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده. اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یاستو. ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو، دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتې مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تجزیات زیاتوو، دروازې پې بندو. دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیای.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کوي، څه فکر کوئ دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکترانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړي چې د نظر دوه قسمته درلودل. یو دا چې موږ باید خپل مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپلو خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه شم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. مستاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو.
خو مېرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس چې خلک ورته ورشي، او زه د په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک یې پیژني نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګندی، دې نه څه تمه کیږي؟ خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت ته خپلو منابعو خپلو سازمانونو خپلو دولتونو ته دغه وکړي، ته رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته به ستا خبرته لاندې راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوږ د ملت و مشکلاتو ته، د ملل مشروعیت و رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادرېږي او بس. نو پاتې شو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي بیرته پر ښځو پر نجونو باندې واچوله، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینه څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي. دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته راواخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي، دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې د دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور په خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې قصید نظر وکړي چې د دغه سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسؤلیت به تر وړم او پر خپلو ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور څلوېښت کاله د جنګ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وئ. تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې د یوې ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لاره یې، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي او ډېری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یې او یا هم دې ته منتظر دي، تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریم زای صاحب.
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي، دا د نړۍ کې موږ د نوو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت وي. او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خوځلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نه و معنی دغه چې هغه یو قشر یو دل را پاچی کی د ټوپک او د جنگ د لارې نه نظام تر لاسه کوي به چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټی تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخه ونیول شي نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم دا خو نه د ولس په رایه راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي مونږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شي ورته آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري آیا دا د قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو عملی موجوده دغه کې یو ګډونواله د مېرمن داوځي دا و چې د نظام لاتړ نکو په لیس د خوده ولی ما باندې خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاسې یو سیاسي او اجتماعي ده ظلم خو په تا دې کې څنګه لاتړ کوي ته څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زه نارینه ولی وکم نو دا خبره محترمه داوځي کته په هر منطق او په هر دلیل په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري ما نه دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولاندې دا غزیل چې مو د وړاندې پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګ رهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازمه باندې ځینې موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ په هغه کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړ مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکړو سم تحصیل وکړل اوس دا کوم مرجع ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څو ورځې ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت به له راکړې وزي چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې نه ته نور کړل ورغو ملي کو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد دي چې ور سره شریک کړ ستاسو غږ ستاسو د زمونږ د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر ورزو
کریم صاحب په ډېر بخښنه سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښه وي دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې دی په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ د خبرونه ورستې شی بی دي ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغي نظر په دغه ورستې شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغه ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام د هغه خويندې چې اگزیټ اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنیما کې پات شوی دا یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شوی دی دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر ته تیاری په سر رڼا شته دا او خدای پاک هیڅ خپل بنده نو امید کوي نه حتما یا تجدید نظر برای شی یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شی. تاسو خپل زکل تا په خپل کورونو کې دوام ورکړی، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکو نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړی، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکله راخلو که تاسو ویل لرئ مهرباني وکړئ.
خپلو خویندو ته چې د درو کلونو راهیسې دوی د خپل اکزیت یا خروجي امتحان ته منتظرې دي، او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خویندو ته یو نصیحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې، یعنې طبي زده کړې، بیا هغه هم هغسې زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لوړ کړي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لوړ کړي. نو دغه کار څخه د دوی لاس نه اخلي، که هر څه شرایط سخت دي، ناهیلي بیخي ډېرې دي، مشکلات دی، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي، بیا دې هم د خپل زده کړو او خپل د پوهې لوړېدلو ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ سي، او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر سي او د کار وخت برابر سي، او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وی په خبرونه کې راسره قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام راسره وو، همداراز د ښځو د برخو فعالان هر یوه فروزان داوځي او میرمن ګلی ولی راسره وو، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم راسره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې راسره ګډون وکړو. اوریدونکو چې موږ ته مو غواږی وی تر دې دمه پاتې له ازادي راډیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم. تربیه مو علامه شه.
Welcome. Rana wajni phadi mizra khafa